السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 23 د مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. اول د دې سات تازه خبرونه اول دا خبرونو سټی کی په بنو او شمالي وزیرستان کې په دریو جدا هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ابتدایي حلقه بندۍ نوملړ خپور کړي او امریکا وایي له ملګرو هیوادونو سره د ناګورنو کاراباغ حالاتو د څارنې لپاره نړیوال ماموریت باندې کار کوي. تفصیل د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیل او د شمالي وزیرستان په میرلیګ پرون په دریو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل تن جوبل شوی دی. د بنو د کانټ تانی او چارواکي د نوم نخودلو په شرط مشال ریډیو تول چې د سپتمبر په 20مه وسلوالو د بکخیل او ځایي مشر او تاجر ملک شوال د کانټ تانی په دودو کې په ډزو وژل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریډ کونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. په یو بل پیښه کې هم په بکخیلو کې وسلوالو یو بل ځایي مشر تاج ولی باندې ډزې کړې او جوبل کړی دی. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرلی کې وسوالو یو زایتن صدیق الله په دفي حمله کې وژلې او د پیخي لزایت تختیدلې دي. د بریدونو ذمہواری لاچانه د منلې. پولیس وايي د درې واړو حملو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنیو حلقه بندۍ او رپورټ خپور کړي. انتخاباتي کمیشن پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویل چې په رپورټ کې د حلقه بندۍ او فهرست شامل دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی د سیټونو شمیر به 2 شپږ شپېته وي. د حلقه بندۍ د 2023 کال د ډیجیټل سرشمېرنې په بنیاد شوې ده. د څلورو واړو صوبایي اسمبلیانو سیټونه به بیا 1593 وي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو حلقه بندۍ خپرېدل به یوه میاشت شاري وي، یعنی د سپتمبر له 20مې نه تر اکتوبر 26مې به دوام ولري. د اعلامیې له مخه د متعلقه حلقې ووټر په ابتدایي حلقه بندۍ اعتراضات کولی شي. هغه اعتراضات به د الیکشن کمیشن سیکرټري په نوم وي او د اسلام آباد په شرعي دستور دفتر کې جمع کېدی شي. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره په سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. د هغه د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د رسنیو دا راپورونه بې بنیاد دي چې وایي چې د هغه د تحریک غړي به وسلې تلاش کوي. نوموړي زیاته کړه چې په گوادر کې د لویو کښتو د میانو نیولو مخنیوي ایران سره په اسانه شرایطو تجارت او ځایي خلکو ته د کاروبار موقع غواړي چې حکومت ورسره منلي هم دي، خو اوس یې نه پوره کوي.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نه اهلی ده، ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چکزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي. هغه زیاته کړه چې د مسایلو حل وخت اخلي، خو دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئنه کړي. د پنجاب حکومت د سترګو ساري ناروغي خپرېدو مخنیوي لپاره ټول سکولونو ته د 4 ورځو رخصتي ورکړې ده. د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی له دفتره پرون په خبرې شوي بیان کې راغلي چې ټول سرکاري او غیر سرکاري ښوونځي به د سپتمبر له 23مې څخه د اکتوبر تر لومړۍ نیټې بند وي. د اعلی وزیر دفتر ویلي چې په ټولګي کې له 6 په 500 ماشومانو کې د سترګو ناروغي لیدل شوې ده. تر اوسه په سترګو کې د پیدا شوي د جراثیمو سبب نه دی معلوم، خو حکومت ویلي چې دا ډېر وختونه په ګڼ شمېر سیمو کې پیدا کیږي. حکومت په خلکو غږ کړی چې خپل ماشومان کورونه او چاپیریال پاک وساتي. د خیبر تعلیمي محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د هغو سکولونو د بیا بحالۍ کارونه پیلوي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو. د سیمې د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له سیلابونو اغېزمنو سکولونو د بیا بحالۍ کار د میندو پلرونو او استادانو شورا ته سپارل شوی. نوموړي وویل چې هغه پیسې به د سکولونو په مرمت باندې لګول کېږي چې چېرته چتونه یا دیوالونه خراب وي یا نور سهولتونه نه وي، هغې باندې به خرچ کېږي. شاهد خان وویل د سرحد رورل سپورټ پروګرام لاندې دا فنډونه به په 3 او 4 مرحله لوکې شلو سلونه ته ورکول کېږي چې په لومړی هغه کې به یو سکول ته 3.5 لکه روپۍ ملاویږي. په نورو مرحلو کې به بیا نورې پیسې ورکول کېږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې خپلو ائتلافیان او ملګرو سره به روسه لاغې د نړیوال څارنې په مشن کار وکړي چې د ناګورنو کاراباغ نږدې نیمایي آبادی د آذربایجان تر عملیاتو وروسته له سیمې کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې آذربایجان دغه جلا شوې سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په داسې حال کې په دغه ماموریت کار کوي چې د ارمینیا حکومت ویلي چې د سپتمبر له 24مې راهیسې له ناګورنو کاراباغ څخه څه باندې 350,000 کسان وتلي دي. د کډوالو تازه شمېره د سیمې نږدې نیمایي آبادي ده. له ناګورنو کاراباغ وروسته له هغې خلکو کډې پیل کړي چې آذربایجان د اوربند موافقې ختمېدو څلور ورځې وروسته له جلا شوې سیمې څخه ارمینیا ته یوازینۍ لار پرانستله. د اوربند تر ختمېدو وروسته په وړه کچه پوځي کاروایي وشوه. یروان د اونۍ په پای کې له ملګرو ملتونو غوښتل چې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت ارزولو لپاره سیمې ته د څارنې ماموریت واستوي. داو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل د بنو په بکخیل او شمالي وزیرستان کې پرون وسلوالو درې جلا جلا دفي حمله کړې دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو په بکخیلو کې یو مشر او تاجر او په میرعلي کې یو بل ځای کس وژلی او په بکخیلو کې یو بل مشر ژوبل کړي. پولیس وایي چې د درې واړو بریدونو مقدمې د نامعلومو خلاف تر شوي. شمالي وزیرستان او جاني خیل بکخیلو کې په دې وروستو کې هدفي او وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. ځایي اوسېدونکي دا من غوښتنه کوي خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرعلي کې د سپتمبر په 20مه وسلوالو دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړی او برید کوونکي تښتېدلې دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شوال نور د بکاخیلو مشر او تاجر و. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالي باندې کړی چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاد ورځ میرعلي کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرعلي هدفي برید مقدمې د نامعلومو ضد درج شوې. د سپتمبر په 18مه هم د پولیسو مشر خانزیب خان په وینا وسلوالو میرمشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلی و. د سپتمبر په 15مه هم شمالي وزیرستان پلنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلی و چې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دوه کالونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. دغه شان د سپتمبر په 14مه هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خاندراز او رف بوکټي په ډزو وژلی و او برید کوونکي تښتېدلې ول. شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې هم د سپتمبر په 14مه وسلوالو دوه وروڼه په هدفي برید کې وژلي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې سلوي هدفي حمله شوې چې پکې تر 1500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي، ژوبل شوي دي. د بنو پجاني خیلو بکاخیلو کې هم لسګونه مشران، ځوانان او پولیس ملیشا ځواک ځایي سرتیری په هدفي بریدونو کې ووژل شول. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې چې پکې تر 600 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه، پرلتونه او جرګې شوي دي. ځایي خلکو له حکومته په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس نوو حلقه بندۍ او اعلان کړی دی. بېلابېلو سیاسي ګوندونو په داسې حال کې د را روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتي اندېښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست ذمهواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 26مه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د را روانو عامه انتخاباتو په اړه یو رپورټ هم وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوي چې په راتلونکو عامه انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډېر حساس دي. تفصیل غلام حسن اورو.
در روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې بېلابېلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سېنېټر زاهد خان د سپتمبر په 28مه نېټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوې وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو زلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو په هغه کې اول خو موږ د نوې ورځو خبره وکړه، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خو د تشکیلې په ورځ کې ده او دا د نن نه کړي خلک نه موږ د ټیم نه لګې وي دوه کال نه لګې چې دهشتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقعي وګوره کنه او بیا د پاجول دا وګوره او دا پرون د کوټي کې زمونږ وکیل سیب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې موږ ته چې په 2013 کې موږ سره دا شي کېده نو مې چې موږ د تخت لیټر را لګلې تاسو دغه جواب نه راکړي. په 2018 کې کستا سو خالي زمونږ سره دا حل وو نو موږ ته خو سره د الیکشن ماحول دی راکې نه.
عوامي نېشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 26مه نېټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د را روانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټري عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوې یو راپور کې ویلې شوې دي چې د را روانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا یو نوی زرو پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا یو کم 50,000 پولینګ سټیشنی حساسی یا ډیری حساسی وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې حکومت او ادارې دې د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دې قابو عمومي.
بنیادی طور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہواري ده. پکار دي چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجای د دې چې هغه خرابې هغه نه خدا ده چې دا یو ماحول جوړ کړي او په دې کې ګامونه اوچت کړي چې په کومو زوینو کې ملټن دي یا په کومو زوینو کې د حالات خرابېدونکي خل دي چې دا غوی خلاف فوري اقدامونه اوچت کړي او هغه گرفتار کړي. صدا سے ہونا چې دا سه کمزور ملک یا دوی دا چند شرپسند یا دا دومره په کم تعداد کې حکومت حالات خرابې دون کې خل دي دا نشي سموله.
د جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي.
ریاستی ادارې امن لپاره امن د بحالې لپاره کوششونه هلې ځلې دي وکړي چې دا ښه ماحول کې الیکشن وشي، غیر جانبدارانه دي وشي، منصفانه دي وشي او دا داسې ماحول دی پیدا کړی شي چې خلک ووټر روزي او خپل د خوخه کاندیدانو ته ووټ ورکړي. داسې ماحول پیدا نه کړی شي چې هغه خلکو کې خوف وي یا روي. بالخصوص زموږ د خیبر پختونخوا کم علاقو کې سرگرمیان لگ معطل شوی دي هغه لپاره هم کوششونه دي وشي چې دلته د خلک د ووټ لپاره روزي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2018 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند سیاسي هلې ځلې متاثر شوې وي، خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم متاثر شي ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پي نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان څنګه او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي.
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیت روان دي. د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دي، بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 نو شو نه غي نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي حل او زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګ ځای نکات په والا شرط کې خلو شو چې مخکې به د ضلع انتظامینا اجازه اخیستل کېږي او بیا به هغې هلته جلسه یا جلوس یا هر څه هلې ځلې چې سرګرمیان هغه به جاری ساتي. او داسې علاقې شته دی وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره ورسره د باجوړ او مومند بعضې علاقې او څه نورو علاقو ته چې دی جنوبي اضلاعو کې د دې امکانات ډېر زیات دي چې انتخابي مهم به متاثره کېږي.
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امنه او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویلي دي او د نوې سرشمیرنې لاندې د قومي سملۍ د 206 شپېته نشستونو او د صوبایي سملیانو د 1593 نشستونو لپاره نوې هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28 نیټه جاری کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړي وادې نه دي پوره کړي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره د وسلې راخستو په اړه د رسنو راپورونه حقیقت نه لري. البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي. حق دو تحریک لسه د پاسه دوه کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کښتو د مئی نیولو مخنیوي، د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو، د پوځي چیک پوسټونو کمولو او که خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې مني خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي. انیس اجمل رپورت لري.
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړي نو یو واري بیا به پرلت پیل کړي. نوموړي د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو، بتخورۍ امنیتي پوستو بندولو، د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو، له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو ترڅنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم، اوبو، بجلی او نورو ضروري سهولیاتو غوښتنه کوي، خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دي منلې.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نه اهلی ده، ګنې دا دومره غټی نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچکه. له پاکستان سره اټم بم شته خو له دې کسانو سره نشي جنګېدی. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د سپتمبر پر شپږشتمه په ځینو ورځپاڼو کې د مولانا هدایت الرحمن له خولې لیکل شوی وو چې که د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي. خو نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ده خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده.
میڈیا دا خبر سم نه در اخستې. ما دا ویلی وو چې دا ٹرالر مافیا وسلوال او ڈاکوان دي او زمون په سمندر قبضه کړی ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایی کې ناکام وي نو مونږ هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره څه شاوخوا 3000 ټرالرې دي. نو دا خو با سره خلق دی زکه سوک من کول نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دوه نور ملګری د روان کال د جنوري په 14 پولیسو نیولی وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چانو ترمنس پنخته کې د یو پولیس والا د وشنې تور پر شی وو چې نوموړي رد کړي وو. رستو د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نورو نیول شو کسانو د خوشي کول لپاره سور وسه احتجاجي ناشته هم شوي وو. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل د پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولې کمزوري دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده، نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
illegal fishing osi border bande chidi aga trade solitan aam sadai ta nahi obo masle hal nasi no dakhir de shan chidi amwadi no implementation wali na kiji date lois sawal di hukumat da para administration da para aur kam khalk che guarantor pakshe da saviti aboi da para de lois da sawal di wal na kiji aya fishing or trawling mafia chidi to ni strong di chaga the sindh trawlers mafia chidi aga to ni strong di chaga bulistan ke razi zabardasti razi dalta da da kai zabardasti da da kai gar da shay nodi no nuksan da di na der loy khuda di chte se yo aga sadai che der matlab da der pura aman itijaj di no aga itijaj na che te pyate majbur kai che aga
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی مشال ریډیو ته ویل چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي خو یوازې د ټرالرو په ذریعه د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده
کم چې تاسو ویلې چې د حق دو تحریک مطالبات دا ټول موږ منلي دي پاکي تجارت او د ګاونډي هېواد ایران سره پاکي دا ځای ستونزې وي د اوبو ستونزې وي د بجلی ستونزې وي موږ پر هغه باندې کافي پیشرفت کړی یا پرمختګ کړی دی د ټرالینګ یا د مایانو د نیولو مسله په خپل ځای شته هغه یو چیلنج دی موږ انشاءالله دا مسله ژر حل کوو او د دې لپاره د مختلفو ټولو حکومتي څانګو سره ټوله خبرې وسوې دا تاسو پته ده چې د بلوچستان ایالت مشر وزیر پرون تللی وو او هغه دا ټول خلک سره وکتلې وه چې نو دا مسله زموږ په پام کې ده او انشاءالله
د مولانا ہدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپل غوښتنو په حق کې د 2020 کال په دسمبر کې او بیا د 2020 کال په جنوري کې هم مظاهره کړې وي او پر لټیه وهلې وو د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لټوالو سره یو نولس نکاتي تړون هم لاسلیک کړی وو چې ورسره پر لټ پایته رسیدلې وو خو د تحریک مشران وایي چې حکومت تر اوسه خپل شمنی پوره نکړي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د خبر تعلیم محکمه چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحاله کارونه زر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثره شوي وو دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاوخوا شلو سرکاري سکولونو کې د بیا بحاله کارونه پیلېږي او دا کار به د استادانو او میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي د سیمې د بلدیاتي حکومت منتخبو نمائندګانو ویلي چې په کار د په دې فنډونو څارنه وساتل شي په شفافه طریقه خرچ او معیاري کارونه تفصیل د سیمنه د مشال ریډیو خبریال فرح چینواری را کوي
د خبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالې لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي
د پی ټی سی چې کم د سکولونو کمیټې دی داغه په تر باندې بدا کارونه کیږي په هغه کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا اوی پہ لگے گی بیسک فیسلٹیز ہم کے دیش لکھ واش روم شولو پکے وا د سکولن چتا چتنا خرابی چتب کے دیوال نہ خرابی چتب کے نور فرش نہ خرابی دا مختلف قسم پروگرامون دی پکن پی ٹی سی چکما کمیٹیاں دی دا گو پترو باندے بعد اس پیسے خرچ کی گی دا تقریبا پدری او سلور فیزنو کے ملاوی گی اول زل چکلا تقریبا 3.5 لاکھ روپے ہر سکول تا ملاو شی بیا بیا چاغی باندے کارو شی بیا بل فیس کے بیا نور اندمر تقریبا ور کے بیا پسی دا سے ور کوی نو دو ور سرا زمونگا فیس مانیٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بموی اور ایس آر ایس پی خپل ماغا مانیٹر کوي په دې پس بیا زمونږ ان شاء الله نور تقریبا 50-55 سکول نو پروگرام نور دی پاغه کې بیا دا دوی دا بحاله پروگرام کوي هغه ته بیا دا شانت سپورت ور کوي
د باډي یو ویلج کونسل چیرمن جاوید پردی ویل چې دوی د امدادي ادارو د تعلیم محکمې دغه کار ستاینه کوي خو په کار دا په دې فندونو باندې څار وساتل شي چې په شفافه طریقې سره خرچ شي
نو په دا باندې مو د سر اس پی ډیره شکریا مده کو او ګورنمنټ دا اپیل کو چې دغه فند ورسته لګمنیټرینګ ټیم ساخ کی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دغه پیسو باندې کیږي چې یو منیټرینګ وي چې کم کیل کو سامان اخلي چې یو منیټرینګ وي او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوې ده چې دغه باقاعده رجستر کته چې اجلاسونه کوي او کنه کوي کده کمیټي یو کس روانه کړی ده او کټول د مشمونو والدین په دغه باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلابونو نه متاثر شو د شلو سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوي او ضربه والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسیمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو له منځه وړي وو د هغې په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په ماشومانو کې د سترګو ناروغي آشوبې چشم د زیاتېدو له امله د پنجاب حکومت په ټوله صوبه کې د څلورو ورځو پورې د ښوونځیو د تړلو پریکړه کړې ده. د پنجاب حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په ماشومانو کې د سترګو ناروغۍ د خورېدو له امله په ټوله صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر 2 اکتوبر پورې بند وي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک اورو.
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د حکومت لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصیږي. د سکولونو د خلاصېدو نه پس به هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي. د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې پخپله هم یو ډاکټر او د پیتالوجي اسپیشلسټ ته په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلیٰ اہم اعلان کرے چې اسکول مشمانو ته رخصت ورکول کیږي. د دې وجه دار چې دغه بیماری علامات په 2-3 ورځو کې ظاهریږي. د سکولونو د بند ساتلو ګټه بدای چې په کورونو مشمانو په کورونو کې دننه وي او د بیماری د خورېدو موده به 13 شي. دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لائن موږ جوړ کړی دی. که چاته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکاري نو په دې هیلپ لائن 1-0-3-3 باندې ترلاسه کولی شي.
1-0-3 کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے.
د پنڈای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ تا وینا تر مخه پسلو کې د شلو نه تر 15 پر د سکول ماشومان د دین ناروغۍ ښکار دي. دوه ویل چې سکولونه خلاص هم به کومور پلار ته پکار ده چې په دې بیمارۍ اخته ماشومان سکول ته ونه لیږي. د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکوونکی ډاکټر نصر خان مومند مشال رډیو ته وویل
اسکول نه د چټه دغه د یو طریقه دا کړي شي جوړیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شعر زیات سپیډ سره روان دی ډیر رف نو کړ لګا وقفه پکې وو کی دوی نه کړي شي چې صحه د پوری کنټرول کړي. وزیر اعلی دا بیان مو د نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف تاره چې سره روز چټي وو شي سره روز نه پس چې کله سکول نه کولاوي نو موږ دومره تیاری کړي چې بیا دا کوم ماشومان د شدت بیماری هغه په د سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او آغازینه واپس رسخت کی.
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ لا د وبا شکل نه دی اختیار کړی. خو ځینې شخصي سکولونو په خپله ماشومانو ته د رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلت رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
دا ډېر ښه فیصله ده. دا وائرل انفیکشن چې پنک آئی یا اشوبه چشم ورته وایي ماشومان له پروا وي او ځکه دا بیماری په دوی کې زر خورېږي. دا وائرل انفیکشن به پخپله دومره خطرناک نه وي خو کدی چرته د سترګې پرده متاثره کړه نو ډېر خطرناک شي او بیا یې په رغېدو کې له شپږ میاشتو تر یو کال پورې وخت لګي بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونیسي.
لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد ډسټرکټ هیلت افسر ډاکټر محمد زعیم زیاد مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے یا وہ فلوئڈ جو
دا ناروغی تو یو بل سر تلاس لگولو دستر کو نمیدون کی او بلم سکولو دا ناروغ تولیا یا بلخت استعمالولو سر بل کست هم لگے دیشی تا سلور روز پر دا سکولنو بندولو لوی وجہ هم دارا چه مشومان دا یو بلن لرے وساتل شی ادھا بیماری دا خوردو مخواہ ونی ورشی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وایي چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وایي چې د دې انفیکشن دوایي نشته خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي پخپله د شپږو نه تر 8 ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. اوس هم مهم لن خبرونه. د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیل او د شمالي وزیرستان په میرعلي کې پرون په دوه درې او جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د بنو کینټاڼۍ او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون د بکخیل او ځایي مشر د کینټاڼۍ په حدودو کې وسلوالو په ډزو وژلې دي. هم په بکخیلو کې وسلوالو یو بل ځایي مشر تاج ولی باندې ډزې کړې دي او ژوبل کړې دي او د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسله پاکستان انتخاباتی کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره ابتدایي یا د لومړنیو حلقه بندیو رپورټ خپور کړی. انتخاباتی کمیشن پرون په یو جاري کړي اعلامیه کې ویلي چې په رپورټ کې د حلقه بندیو فهرست شامل دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو حلقه بندیو خپرېدل به یو میاشت جاري وي، یعنی د سپتمبر 28 نه تر اکتوبر 26 به دوام ولري. د بلوچستان حق دو تحریک مشر جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وای په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د رسنو دا رپورټونه بے بنیاده دي چې وایي چې دغه د تحریک کړي به وسلې ته لاس کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد چکزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردوي. هغه زیاته کړه چې د مسایلو حل وخت اخلي خو دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئنه کړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث اوس په دې خبرونه کې نن په قبایلي سیمو کې د عدالت پر ځای د جرګو د فیصلو لامنونه بحث شوي دي. دا پروګرام په تکراری بڼه اورو.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د سپتمبر په 15مه په جنوبي وزیرستان کې د جرګې تر یو فیصلې وروسته د یو خبريال میراج خالد کورنۍ مجبور اسوه چې اسلام آباد ته کډه وکړي. جرګې د دوی د کور د سوځولو فیصله کړې وه او په دې باندې ویلي وو چې میراج خالد په ټولنیزو رسنیو داسې یو پوسټ کړی دی چې هغه قبایلي روایاتو او جرګې ته تاوان رسولی دی. خو میراج خالد وایي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې شوي، نو په داسې حالاتو کې هلته قانون او عدالت شته، نو دی د جرګې په شکل کې په ریاست کې دننه ریاست نه مني. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې لمخه په شمالي وزیرستان کې هم د اوتمانزو جرګې د فیصلې لمخې د دوو کسانو کورونه سوځول شوي وو. سوال دلته دا دی چې په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او قانون د شتون باوجود ولې جرګې فیصله کوي؟ دا او د دې نوري پښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالیسټ مشر شمس مومند او ملک سید انور مسید دی. دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وای. شمس مومند صاحب، سوال اول به هم له دې میراج خالد د دې پیښې څخه شروع کو. دا به حیثیت خبریالان، یعنی د بیان د ازادۍ لاندې هم راځي او خپل د قانون او عدالت د شتون باوجود دغه سی اقدام د جرګې لخوا کول، ستاسو لپاره خبریالانو لپاره بیا تاسو خپل د قبایلي سیمو لپاره سیمو سره تعلق لري، نو په مجموعي توګه ستاسو لپاره دا څنګه قدم دی یا جرګه چې دا فیصله کوي کاغه د خبریال پاړوي که د عام وګړي پاړوي؟
ډیره مهرباني عبدالحی کاکر صاحب، په ډیره اهمه موضوع باندې د خبرو اترو مقدمه هم راکړه او ښکاره خبره ده چې دا حکمرانان او ټول حکومت نه علاوه نور چې څومره هم د دې سره متعلقه خلک دي، د هغوی لپاره پکاره چې موږ کومې خبرې اترې کوو چې د دې اثر په نظر راشي. بنیادي خبره دا ده چې د کله نه د قبایلي ضلعو انضمام شوی دی، یعنی دا خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې ده. دغلته ټول ملکي قوانین چې په هغه کې آئین هم شامل دی او په هغه کې نور کاغذ سوبیت قوانین دی او کاغذ مرکز قوانین ناقل تغزولی شوی دی، د پولیس نظام قائم شوی دی، عدالت ال تغزولی شوی دی، سیاسی ګوندونه ال تتلی دی، انتخابات کیږي، د قومي سملا نه واخله تر دو لوکل باډیز پر ټول انتخابات دی وخت په وخت باندې کیږي. په دغه سی صورت حال کې د جرګې په ذریعہ باندې سالسی کول خو یو ځان لشي. بعض خلک یاره مونږه دنه روایت زمونږه دادی زما بل ورځ پرون نه بل ورځ زه په همدغه جنوبي وزیرستان کې وم په لده کې زمونږ د صحافیانو یو ډېره ښایسته او ډېره غټه غونډه وه. په هغې کې دغه خبره باندې ډېر زیات بحث شو او ډېر زیات خبره ترې په دې باندې شو. په هغې کې ما همدا خبره وکړله چې مونږ خپل قبایلي روایت منو خو کوم چې زمونږ د رسم و رواج روایت دي د روایاتو په ذریعه باندې خلکو له سزاګانې ورکول دا د اف سی آر په دور کې ممکن وو. په دې نوي دور کې چې کله ټوله قبایلي سیمه چې دی دا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده نه قبایلي صحافیان دغې ته تیار دي چې مونږ دې د جرګې په فیصلو په پریکړه باندې دي په مونږ باندې جرمانې ولګي هغه مونږ ورکو یا دې زمونږ کورونه وران شي یا دې مونږ ته
یعنی جرګه دا وایي چې زموږ قبایلي روایتو باندې میراج خالد تنقید کړی دی یا تر دې لمخه په شمالي وزیرستان کې چې سیزلې وو هغه وایي چې جرګې یو فیصله کړې وه چې څوک به دا نه ماتوي دې کسانو دا ماته کړه. نو خپل جرګې یا دا قبایلي مشران چې حکومت هم نه دي جوړ کړي پولیټیکل هم نه دي جوړ کړي دوی دا دعوه کوي چې دا خو زموږ روایت دی. نو که د دوی دا روایت دی نو بیا تاسو ولې نه اوسرم؟
نو زه خو دا خبره کول غواړم کاکر صاحب چې که دوی دا روایت دی نو دا روایت په هغه وخت کې مونږ په ځان باندې منل چې تر څو پورې ټول اختیار د جرګې سره وو. کله چې اف سی آر په دې علاقه کې دا قبایلي سیمه وه او حکومت او ریاست دا منل چې او دوی د خپل دغه جرګې په ذریعه باندې مسلې به حل کوي او هغوی ته دغه اختیار چې دی یو قسم د لوکل قانونو ته ورکړی اوس نه هغه قانون شته دی. نو مونږ دغه روایتو منلو ته تیاری وکړو. تاسو ته یاد دي د اوس نه تقریبا دغه یو میاشتې مخکې په شمالي وزیرستان کې هم همدغه شان ته د اګست په میاشت کې شوي چې مقامي خلکو جرګه وکړله چې یاره په پلانکي تاریخ باندې مونږ بلیک ډیم نه وهو د حکومت او د ریاست خلاف او هیڅ څوک به د انتظامی سره او د سرکاري حکامو سره نه ملاویږي. مقامی صحافیانو د هغې نه چې دی انکار وکړ او هغوی صرف په یو شواروس کې یعنی په 24 ګنټې کې دننه دننه د خپل میډیا د لیکلو په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ذریعه باندې د خپلو رپورټونو په ذریعه باندې هغه جرګه په دې باندې مجبوره کړه چې هغوی راله او د خپل چې کوم فیصله هغوی کړې وه د هغې نه معافي وغوښتله او هغوی ویلي چې صحافیان په دغه پابندو کې شامل نه دي. نو مونږ دا وایو چې صحافیان چې دی مونږ آئین منو قانون منو عدالت منو پولیس منو حکومت منو ریاست منو خود جرګې په ذریعہ باندې سزاګان منلو ته نه تیار یو او نه دا چې دې مونږه مناسب ګڼو.
مننه شمس مومن صاحب. ملک سید انور صاحب تاسو په خیال باندې لکه تاسو ملک یاست د دې نظام حصہ یاست تاسو ګڼئ چې جرګه دغه واکو اختیار لري چې هغه دې سزاګانې خلکو ته ورکي یعنی د پاکستان د قانون د آئین د پولیسو او د عدالت او د ریاست یعنی ټول سیستم لکه په ګوجران والا کې څه نشي کېدلای لکه په خیبر پختونخوا په پېښور کې نشي کېدلای داسې دوی حق نه لري چې خلکو ته سزاګانې ورکړي.
عبدالحی صاحب ډېره مننه ستاسو چې موږ ته مو په دغه پروګرام کې حصہ راکړه. مومن صاحب زموږ ډېر خوږ ملګری او ډېر سینیئر صحافي دی او مشر دی. د خبرو سره زه تر ډیره حدا اتفاق لرم خو البته مونږ دلته یو شی ته سوچ نه کوو. دغه دی چې لکه مونږ ته نظام آواز وشو چې مونږ تاسو مرجر کړی تاسو ته مو نظام درکو خو مونږ بالکل په هینګینګ پوزیشن کې راغلو. نه زه مونږ هغه زوړ چې کوم روایات و یا کوم اف سی آر و نه هغه پاتې شو او نه مونږ ته نوی قانون راکړی شو. مومن صاحب لکه چې څنګه وایي چلته پولیس اصلاحاتو شو هلته پولیس وغځولی شو هلته جوډیشری لاړه هلته مطلب دی نور خو د ساؤت وزیرستان یا د نور فاټې تقریبا چې کومې ډېرې پسماندا علاقې دي نو په هغې کې ازوړ قانون چونکې د آئین د لارې ختم شو چې کوم اف سی آر و په کوم باندې بدلته ژوند کېدو په هغې کې روایات و اف سی آر وایي روایاتو ته هغه هم د منځ نه لاړو او نوې چې کوم مونږ ته قانون راکړی شو ریګولر لا چې کوم ته ویلی شي د خیبر پختونخوا نو هغه هلته کرامت نه ده. نو په دې منځ
کې څنګه نه ده کرامت ځکه چې کالته پولیس وی عدالتونو خوشتا نو ولي کرامت نه ده؟
جی سر لکه الته انفراستراکچر نشته دی د دې یو خو د دې چې کوم انفراستراکچر دی هغه الته په موکې باندې نشته. په اکثر ایریاز باندې زمونږ پولیس رسایی بالکل شته نه. مثال وانه خو زمونږ یو صدر مقام دی یو پراپر الته سیټ اپ شته او که زه په وزیرستان کې د نورو علاقې چرته خبره وکم لکه د شکوی خبره زه وکم لکه د شاوال خبره زه وکم لکه د روډ نه اخوا دخوا چې کومې علاقې دي هغې په حوالې سره چې زه خبره وکړو هلته وکه دا کنسپټ هم نشته دی چې دلته پولیس داغلی دی او دلته چرته
اصلاحات شوی دی عدالت جوډیشری راغله دا نو مونږ دلته حکومت په هنګینګ پوزیشن کې وساتلو نه یار ملا نوی سال تام هغه پوزیشن کې مونږ راغلو چې نن مونږ د یوې هم نه یو پاتې پاتې شو دغه خبره چې یو صحافی خبره وکړله ما خیال دی چې دا چې کومه جرګې فیصله کړې دی د ته خپل هم په بد نظر ګورم چې تاسو په دې حواله د صحافیانو قاعده دلته یو نظم موجود دی تاسو ځان سره صحافیان کله اول یو فیصله کوئ نو تاسو صحافیان ځان سره په اعتماد شي واخلئ که چرته صحافی برادری یا چرته بل داسې برادری وي هغې تاسو سره اتفاق وکړو او بیا د تاسو د جرګې نه وایلیشن وکړو نو دا مجرم دی ټیک دی خو که چرته دو تاسو سره په دې خبرې باندې متفق نه وي یا دو په دې خبرې تاسو سره ها نه وي کړې د قوم سره یې ناسته نه وي کړې نو صحافیان خو زمونږ سترګې دي زمونږ غوږونه دي آبه د علاقې خبرې په یو انداز باندې رسوي هر چې خپل انداز وي
مننه ملک صاحب زه راځم ځکه دا موضوع لږ پراخه ده او سوالونه به نور هم وي پکې ستاسو له خبرې سره به تړم او بیا به سوال کوم شمس ومن صاحب سوال دادی ستاسو لکه څنګه چې ملک صاحب خبره وکړه تاسو دا غنی یعنی بل فرض که تاسو سره جرګه رابطه هم وکړي تاسو خبرې اعلان یاست او هغه تاسو ته ووایي چې وروره دغه خبره ده پر دې زموږ اعتراض دی او دا په کار دی تاسو حل کړئ یا کله خلک بخښنه وغواړي یا روغه جوړ وکړي یعنی ستاسو دپاره دا خبرې قابل قبول نه دي ځکه تاسو تر آئین قانون تر دې لاندې یو خبره یعنی د دې بغیر بل خبره نه منئ
نه کاکر صاحب داسې هم نه ده لکه څنګه چې ملک صاحب ویلي بلکې ملک صاحب خپل هم دغه عمل دغه فیصلې مزمت کو چې دې ته مناسب نه وایم او د دوی ډېر خپل خبره دا وکړه چې فرض کا دلته چونکی زمونږ یو نظم شته دی په هر ضلع کې نن سبا ټول قبایلي ضلعو کې 14 پریس کلبونه چې دی وخت فنکشنل دي دا غیر علاوه خبر پښتونخوا یونین جرنالست ټول صوبې د جرنالستانو نمائندګي کوي نو په کار دادا چې زمونږ سره د دوی رابطه کړې وي مخکې د مثال په تور شکایت درج کړې وي چې دا شکایت دی زمونږ د پلانکي صحافي نه نو اول خو په مقامی سطح باندې کې د هیڅ داغه موږ مخنیوي کړی وي او داغه مناسب جواز به پیښ کړی شوی چې به دا د دې وجوهات دي
خاصی شمس ومن صاحب یو خبره
مرکه باندې موږ پیګو موږ ګور قبایلی صحافیان چې دی په جرګه مرکه باندې هم پیګو لکه خو بغیر د دینه چې نه زمونږ موقف اوریدل شوی دی نه موږ سره سلام مشوره شوی ده او اقدم چې دی داسې فیصله کیږي چې دومره مجرمانه کړل او د کور رانو ما نو دغه فیصلو د موږ نه یو څرګندې موږ په جرګه مرکه باندې هم پیګو خبرو باندې هم پیګو
تر دې لمخې چې ملک صاحب تلار مشان سومن سے بیو ابهام موجود دی گوری تاسو دیتا خبر یی کنه چې دوی دا خبره کړی دی چې د پوسټ کړی دی میراج خالد پر خپل ټولنی زو رسنی باندې مرشیا تاسو صدا معلومه دې په دې پوسټ کې د لیکلی سدي
ما ته خو اوس پورې زکه دغه نه معلومه چې زړه دوه ورځې زړه په ټریولینګ کې مسلسل ما مطلب دا سفر کړی زه بیګا د شپې کوټ تر رسیدلې ما وزیرستان ته دلم اول جنوبي وزیرستان ته بیا شمالي وزیرستان ته نو مسلسل زه په سفر کې وم د جنوبي وزیرستان د عملګری خو په خپل باندې نو راغله د غونډه ته خو نور ټول خبرې پاره باندې شول دي شمالي وزیرستان کې هم د دې نه اوس ورځې مخکې هم دغه شانتي واقع شوی و چې جرګې په عملګری باندې هنزله از موږ بلې عملګری د شمالي وزیرستان په هغه باندې 2000 روپۍ جرمانه لګول وا او الحمدلله چې بیا مقامی صحافیانو دغه خلاف आवाज اوچت کنو او وی خپل غو فیصله چې واپس واخیستله نو د پوسټ کمانه ده کدل دا بل د شمالي وزیرستان والا البته مات عمده معلومه را چې هغه هم د لیکل کړیو چې یاره جرګه چې کوم فیصله کوي د لشکره کشای او د کورنور نه اولو نو دا اوس په دې وخت کې غیر آئینی او غیر قانوني دی په کار نه چې داسې دی وشي نو په هغه باندې هم 2000 روپۍ جرمانه لګولې او خو هغه رسټ بیا واپس پر فیصله واخیستله
مننه ډیر ملک صاحب تاسو په خبرو کې یو خبره دا د تاسو واسه چې یا تاسو خبر اعلان یاد کو او خیر کدا نور خلګم خبر اعلان خو یو سازمان لري خو یو عام وګړی عام سړی هغه خو نه یو تنظیم سره وي نه بل څه سره وي تاسو یعنی په اصول کې دا خبره منئ چې د جرګې د کورونو د سوځولو د کورونو د ړنګولو تاسو په خیال باندې دا کار دوی سم کوي ځکه تاسو اساس انفراستراکچر نشته
جی عبدالحی صاحب جما کرا دلیل دغه دی چې ګوره د قبایلی نظام د 15000 کلو نه جوړ وو دلته یا برتانیا منه وراغلې دلته یا دغه ایریا ته یو نام ورکړو اوس مانه ذهن نه وته نو زمونږ یو خپل قبایلی نظام او هغه به چلېدو په هغه باندې چې کوم انساني ژوند دی هغه به تیرېدو هغه ته به مونږ لشکر ویو هغه ته به مونږ څلوېشتای ویو هغه یو په قاعده منظم سټرکچر د قومونو په شکل شي موجود وو اوس چونکہ دلتا سیاسی پارٹی ایکٹ ہم نافذ شو او صحافیان ہم راغلل مختلف طبقات دلتا راغلل
نو ګوره الته زمونږ یو سټرکچر الریډي موجود دی چې ا قومي تشخص دی. فار ایگزامپل مسعود دی, بیا پاغې کې درې مسعود دی, بیا پاغې کې نن وړه وړه شاخونه دي. نو ګوره دا د انسان بنیادی ضرورت دی چې الته کله په معاشرې کښې قانون موجود نه وي نو انسان به ژوندې راځي.
نه اوس تاسو یعنی تاسو خبره یعنی سپینه وکړئ, صفای وکړئ, تاسو
لږ دا خبره د تکلیف کم قانون موجود نه دی, الته پولیس موجود نه دی, الته جوډیشری موجود نه دی, نو انسان ضرورت به په څه شي خو خپل ژوند تېروي. کله دا قانون الته انفراسټرکچر کمپلیټ شو, الته قانون راغی, الته پولیس راغی, نو دا روایت به خپل په خپله چې کوم جرګه ده کوم کوروس وزول دي دا به خپل په خپله ختم شي. خو چې الته کله انسانانو ته د دنیا یو قانون هم موجود نه وي, یو قانون هم الته نه وي, نو خامخا به الته چې څوک وایلیشن کوي قتل کوي د هغې قتل څه تپوس نه وي, هغلته خلق یتیمان وژني یا څوک مطلب د اغلاګانې کوي یا ډاکوګانې ډاکې کوي, نو خامخا به څه خو کېږي. نو الته چې دستا قانون موجود نه وي نو خامخا به قومي چې کوم انفراسټرکچر دی ا به راپاتي. ګوره دا د دنیا یو لا ده چې چرته ویکیوم پیدا شي نو هغې ویکیوم پور کولو دپاره خامخا څوک راځي, لکه چرته چې په نشیب ځای کې
وبس. ملک صاحب ما خیال تاسو خپله خبره پوره کړه, خو شمس مومن صاحب یعنې دا خبره څومره عقل یا دلیل منی دا کومه چې ملک سید انور مسجد صاحب کوي؟
زه به عرض دا وکړم چې په ټوله دنیا کې که د نن نه زر کاله دوه سوه کاله پنځه سوه کاله موږ مخکې وګورو نو همدغه قبایلي نظام په ټوله دنیا کې پاتې شوی دی, په اکثرو ملکونو کې پاتې شوی دی. ورو ورو خلک ګریجولي درجه به درجه باندې چې دی بیا د جمهوریت طرف ته او د سیولایزیشن طرف ته راغلي دي. که مونږ د خپل دغسې د زړو روایاتو پسې ونخلو او مونږ د دې په لار کې چې کوم نوی نظام په مونږ باندې راځي یا قانون او آئین په مونږ باندې لاګو کېږي او مونږ خپل زوړ نظام د هغې په لار کې رکاوټ جوړو او مونږ همدا کوشش کوو چې نه مونږ دې په زوړ نظام باندې فیصلې وکړو, نو د دې مطلب دا دی چې مونږ نوي نظام ته او سیولایزیشن ته تهذیب ته او آئین او قانون ته چې دی غاړه بسته نه یو هغې ته غاړه نه ږدو. په کار دادا چې څنګه په نور لکه ټولې قبیلې ضلع د باجوړ نه والا تر د وزیرستانه پورې نو په باجوړ کې چې د قوانین شته په مومندو کې شته په خیبر کې لاګو کېږي په کورم کې شته دی نو په وزیرستان کې دی ولې نه لاګو کېږي؟ دا زه منم چې شاید داسې بعضې لرې ځایونه به وي چې هلته به د پولیس ایکسس نه شوی, خو چې قانون په یو ځای کې کله لاګو شي نو چوبیس ګنټې به پولیس په هر ځای کې نه وي ناست. په کار دا ده چې مقامي خلک چې کوم ځای کې هم غیر قانوني او غیر آئینی کار کېږي نو د مقامی خلکو هم سه ذمہواری جوړیږي, هغه دې پولیس ته رپورٹ درج کړي که یو سړی غیر قانونی کار وکړو. دا خو یو وړه خبره ده, یو رپورٹ لګول یا یو پوسټ لګول دلته خو مرګونه کېږي, دلته خو مطلب دا ده چې د شوکې ډاکې خطر شته دی, ټارګټ کلینګ کېږي. نو ما خو اوسه پورې دا ونه لیدل چې زمونږ د ملکانو صاحبان راپاسېدل او دغه قسمه خلکو خلاف دوی جدانو لښکرکشي وکړله او په دې تېر دوه درې کاله کې او هغه چې ته راغلی او فوج راغلی لهذا هغوی خپله ذمهواری پوره کړي او مطلب دا ده چې امن راولی. نو امن دوی ګڼي چې دا د فوج او د پولیس ذمهواري ده, خو نور بیا خپل هولډ ساتلو دپاره عام خلک چې کوم د قلم مزدوران دي کوم چې مطلب پرامن خلک دي نو په هغوی باندې بیا دوی دا قوانین لاګو کوي. زما په خیال دغه سره اتفاق نه شي کېدی.
دا ډېره مهمه نقطه ده شمس مومن صاحب. ملک سید انور مسجد صاحب سوال هم دا دی چې کله خبره دې ته راسي چې د قانون او آئین خبره سي نو تاسو وایاست چې خلا ده پکې او دغه خلا پوره کولو دپاره به زموږ هغه زړې جرګې او زاړه روایت پر ځای ساتو, خو په دې کې سوال دا دی چې کله ټارګټ کلینګ کېږي, کله وژنې کېږي, کله خلک راکښېني پرلت ووي او بیا هر ملک هر جرګه هر قبایلي مشر دا وایي چې دا چونکې د ریاست ذمهواري ده نو په کار دې موږ لښکرې نه جوړو ریاست ته, دا وکړي ځکه چې اوس نظام راغلی دی. بیا بل ځای کې چې بیا و جرګې ته واره خوري خبره بیا هلته دوی جرګه کوي, نو دا خو خپله د جرګې یا د ملکانو یا د مشرانو په خپلو خبرو کې خپله تضاد دی.
ما خیال دی چې تاسو ما په خبره باندې پوره پوه نه شوئ, ما صحیح اکسپلین نه کړله, ما کمی به ما کېږي. زه مومن صاحب سره پوره اتفاق لرم, چرته چې سړی اوسېږي نو د یو ملک بلکې معاشره چې کله سیولای سي نو په هغې کې به تم ژوند تېروې, ته به تر څو پورې خپل روایاتو ته ناست وې. ما دا نه دي ویلي چې د دې شي زه خلاف یم, یا ما دا نه دي ویلي چې د کوم لکه اوس میراج خالد ول واقعیه وشوه دا ټیک وشوله. زه دا وایم چې ګوره دلته د ریاست کمې دی, دلته دو راغلل اعلان یې وکړو او په موقع باندې ګراؤنډ ریالیټي د دې نه بالکل بدلې دي. نو چې کله ګراؤنډ ریالیټي بدلې وي چرته ویکیوم پیدا وي نو الته به وایلیشن کیږي, نو الته چې کومه انساني معاشره ده اب خپل ژوند تېروي, نو آ چې ژوند تېروي چې الته پولیس هم نشته, الته عدالت هم نشته دی, الته کله قوم هم ختم شي, نو بیا خو نن سبا خو اسې انسانیت تقریبا جناور توپ تتلې دې نو دا به ټول جناور توپ تلاړ شي. دا نو وایم چې دا کومه میراث
ده. تاسو تاسو دا وایسته چې دا خلا ده او دا بیا په بل طریقه ډا کې سي خو تاسو ته دا تضاد نشکاري چې په یو ځای کې جرګه دا وایي چې په سیمه کې امن راوستل چې کله دا د وسلوالو خبره راسي د ملیټري اپریشن خبره راسي په دوی باندې لښکر جوړول سو نو وایي چې نه دا خو په موږ باندې دا د ریاست ذمہواري ده په کار دی ریاست مو ټیکسونه ورکو دوی په کار دی دا پوره کی او بل ځای کې بیا ریاست نه مني د ریاست قانون نه مني او بیا جرګې ته لاړ سي.
دا خبره بالکل ٹھیک گورا دلته چې کوم صورتحال دی هغه د دې تاسو پروټست کې به وی چې په فاټا کې په ټول نه زیات چې کوم ټارګټ ته دا مشر او ملک ټارګټ شوی دی ولې چې اده دغه خلکو مخ کې رکاوټ جوړې دو نو هغه په ټول نه زیات ټارګټ شوی دی په ټولو طبقاتو کې په ټولو نه زیات ټارګټ د دې شوی دی ډیر زیات نقصان زیان دوه تر رسیدلې دی. اوس ګوره خبره دا ده چې دلته اوس مختلف پارټۍ راغلې قومونه تقسیم شول په پارټۍ باندې سوک د پی ٹی ایم سوچ لري سوک د پی ٹی آئی سوچ لري سوک د جمعیت سوچ لري سوک د نون او سوک د پیپلز پارٹی سوچ لري نو هغه خپل خپل انگل باندې هر سړی لاګیا دی اقومی سوچ نه کوي. مونږ دا وایو چې ګوره اوس مونږ ته مرجر وشو پکار دادی چې مرجر پورا وشي دا قانون چې کله الته په حرکت کې راشي الته چې کوم زمونږ ادارې دی په حرکت کې راشي نو الته چې جاي چې الته بجرګې ور پاتېږي او د خلکو کورونه په ورانوي مونږ کو یہ داسې پریکو چې نه ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بالکل پہنگنگ پوزیشن کے رابلو ازمون چې کوم خپل ایف سی آر او یا روایت او اهم تقریبا ختم شو او ریګولر لا مونږ ترانغ للا نو چې نه راغله اوس به خامخا تکیږي په دې کې مومن صاحب جڑا کوي او کزه جڑا کوم سبب ما سره دا کیږي او کچرته تر څو مونږ ته دا چې کوم انفراستراکچر دی ا پورا نشو ګوره زما جو یو فار ایگزامپل زما تاثیر شکتوی دی په پورا تحصیل شکتوی کې پولیس سټیشن نشته دی په تحصیل شکتوی کې زما الته جوډیشری نشته دی په تحصیل شکتوی کې زما یو صفائی هم نشته دا زما په شوال کې نشته زه د ساوت وزیرستان خبره کوم او میمن سے پای په اورګزی ایجنسی کې بالکل آبادی نشته دی الته تر اوسه هم آبادی بالکل خلک ریټرن نه دی شوی نو خامخا چې چرته ویکیوم پیدا دی ګوره د باجوړ خبره وکړه باجوړ چې کله ایف سی آر وو نو په باجوړ کې اصلا باندوا خلک اول نه ډیر سیولایز وو شهري خلکو اغه د حکومت د ریټ لاندې وو دغه سه خبر ایجنسی ته تاسو وګورئ خبر ایجنسی چې کوم لنډی کوتل ایریا دا یا جمو ایریا دا دغه په حکومت پر ریټ لاندې وو خو اغه خبر کې اوس تیرا دغه د وادي تیرا دی نو باغه کې اوس هم دغه کارونه روان دي الته جرګې هم کیږي
ملک سے ماخل تاسو خپل خبر واځي کې غوډي کې زله شمس ومن سیب ځخل تاسو سوال کوم چې خپل ریاست قبائلی سے بھی خیبر پشتونخوا اور گڈ کے لکھ ملک صاحب ہم وائی نور ہم مشران ملکان او ایون ستاس غندی خلغم دا وائی چې هغه کم پسل پسل باندې د نظام راوللو دا نه دی لکه اوس کدا جرګه دا سی فیصله کوي او جرګه دغه جواز ورته ورکی چې دغه خبره پورا سل پسل باندې نه قانون نه آئین نه عدالت نه پولیس نه دغه خپل ریاست څومره ذمہواری پوره کوي چې دغه قبائلی سیمه په هر لحاظ باندې د بشری حقوقو ل سرغړونو ځخه ټولن اخلاص کی یا دغه سی کیسه لکه څنګه چې جرګه دیته وای چې موږ مجبور یی دا فیصله وکړو خپل د ریاست څومره پکې ذمہواری ده.
عبدالله کاکړ صاحب بنیادی خبره ده چې د ریاست خو ډیر زیاتې کمزوریاں نه دي زمونږ د حکمرانانو هم او زمونږ د انتظامی هم هغه په هر شکل کې دغه ته موجود ده که ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی که پولیس دی که نور دی په دې پرونی واقعې کې زه صرف نه وایم پرونی واقعې کې مقامی پولیس چې دغه کردار ادا کړی دی هغوی چې دی باقاعده د ډی پی او صاحب چې کوم سټیټمنټ جاري کړی دی هغوی چې اول به موږ ګولۍ خورو هغې نه پس به څوک چې دی کور ته ورنږدې کېږي دا یو ډېر حوصله افزا او زه به دا وایم چې زمونږ دپاره د اطمینان سبب دی دغه لیک او دغه موقف چې کوم دی او د حفاظت پوره پوره کوشش هم کړی دی د کور حفاظت یې کړی هم دی خو اوورآل چې کوم دی نو یقینا ریاستی ادارو زمونږ په دغه علاقې کې ډیولپمنټل کارونه دي یعنی ترقیاتی کارونه دي او امن و امان دی که د پولیس نظام کې اصلاحات کول دي نو هغې د حکومت نه ډېر زیات وخت واخیست دویم دا چې د فنډونو دومره زیات کمی دی دومره شدید کمی دی چې دغلته چې د اویاو کالو راسې کمې محرومۍ را روانې وي او د خلکو کوم امیدونه پیدا شوي وو چې شاید د انضمام نه پس به زمونږ دغه محرومۍ دغه مسلې به ډېرې په تیزۍ سره حل شي هغه مسلې حل نه شولې. څلورمه درېمه خبره دا ده چې په ټول ملک کې دا صورتحال چې څنګه دی نو د هغې اثرات په قبیلي سیمو باندې یو په درې زیات دادی چې هلته پسماندګي ده هلته غربت دی هلته روزګار نشته دی هلته څنګه چې ملک صاحب وویلې صرف په اورګزو کې نه چې خلک نشته دی په وزیرستان کې خلک کم دي ملک صاحب ته پخپله ووایه چې ستا په وزیرستان کې په تحصیلونو کې څومره چې دی خاص کر په فار فلنګ ایریاز کې کم چې غریزي علاقې دي په هغې کې خو 100% خلک لا واپس نه دي تللي. څوک چې کله یو ځل راکوشوی دی که هغه ډی خان ته راغلی دی او که پېښور ته راغلی دی او که پنجاب ته تللی دی 100% خل واپس خپلو علاقو ته نه ځي. هغوی په هغه ځایونو کې میشته دی اوس هم چې د هغوی ځان په خپلو بچو باندې څوک تعلیمونه کوي او څوک مزدوریانې کوي. خو مسله دا ده چې یو بله پوښتنه زه کول غواړم. پرون ما د یو ملګري ټویټ کته ګور وزیر یو ملګری دی هغه وایي چې څو ورځې وړاندې یو ډېر لوی افسر چې دی مقامی ملکان صاحبان هم راغوښتي او دوه څلور پکې لوکل جرنلستان هم ناست و. باقاعده هغوی ته ویلي چې تاسو دغه قسم لا د لښکرو په ذریعه باندې د مسلو حل چې دی نو دا تاسو راوباسئ. زه پوښتنه دا کول غواړم چې آیا دا خو واپس د هغه قبایلي علاقې د بحالۍ یا د انضمام طرف ته د تګ یو کوشش خو نه دی کوم چې زمونږ ملکان صاحبانو کې هم زیاتره چې کوم مراتی یافته طبقه په هغه دور کې هغوی هم دغه غواړي. اوس هم مخالفین شته دی د انضمام والا. د دېنه علاوه په بیوروکراسي کې داسې خلک شته دی چې د هغوی لپاره دغه علاقې د شنه باغونه او یو قسم د سرېدل به پکې په هغې کې به یې ګټې کولې. آیا دا خو داسې نه ده چې دا خلک واپس په دې باندې مجبوریږي چې یاره تاسو ته مونږ د خپلو روایاتو د لښکرو په ذریعه باندې امن درکو یا درته په علاقه کې چې دینو مسلې حل کوو لہذا تاسو واپس د زاړه طرف ته لاړ شئ.
دا مهمه پوښتنه ده او دا نورو خلکو هم راپورته کړې ده لکه تاسو چې راپورته کړې ده. خو دې کې ملک صاحب یو خبره ده چې اوس خو دا نظام پر ځای سوی دی او دا بیرته ریورس کول یا پر شا کول شاید ممکن نه وي. خو تاسو خپله د ملکۍ یا د دې قبایلي مشرانو د نظام حصه یاست که څه هم ستاسو په ځینو شانو باندې اختلاف دی اعتراض دی او دا خو خپله د قبایلي مشرانو له دې انضمام څخه وروسته دا سبق ترلاسه کړی دی چې یاره موږ هم په خپل ځان کې په دې نظام کې په مشرتابه کې په دې جرګو کې داسې اصلاحات وکړو چې هغه له بشري حقونو سره هم سمون خوري له نظام سره هم سمون خوري. داسې احساس خپله په مشرانو قبایلي مشرانو کې شته یا تاسو په دې باز کړی دی؟
جی اول خو عبدالحی صاحب دا مومن صاحب چې کومه خبره وکړه د دې سره زه 100+ متفق یم. اسټابلیشمنت لګیا دی کومونه بیا واپس وړي جرګو ته لشکرو ته نو هغه کوشش کوي چونکې دو چې کوم دا انضمام کړی وو زه به ډېر په افسوس سره ووایم چې دا د دو خپله ایجنډا نه وه. دا یو انټرنیشنل ایجنډا وه په هغې کې زمونږ چې کوم ته تعلیم یافته طبقه ویله شي یا یوت ویه شي نو هغه په هغې ټایم کې پاشنه بابونه کې انوالو شول او دا
دا خو یو ډېر لوی بحث دی چې دې کې به څه ثبوت وي چې انټرنیشنل نه وو. خو دا ما چې کوم سوال کړی دی د اصلاحاتو طرف ته
راځم په دې باندې راځم. دلته ورسره چې کوم دغه روان دی د اوس نارت کې کومه خبره روانه ده زما خپل نظر دا دی چې انډایرکټ دام د اسټابلیشمنت یو کاوش دی چې را موږ واپس لاړ شو لشکر ته لاړ شو د دونه د حالات کنټرول کیږي نه نو دا قومونه به لشکر جوړوي خو مخکې له دا شی به مشکلات کې راشي داسې اوس قبایل
دغه خیر دا خبره خو به کوو. زه دې ته راځم چې تاسو قبایلي مشرانو ملکانو د دې حالاتو سبق ترلاسه کړی دی چې نور موږ ریلیونټ نه یو نور زموږ دومره ارزښت نشته مو په کار دی داسې اصلاحات وکړو چې خلکو ته هم قابل قبول وي نظام او هر څه ته قابل قبول وي.
بالکل 100% ګوره دا یو دا خبره ده زمونږ پښتو کښې یو نقل دی چې رښتیا راځي دروغ به وطن والی وي. نو دا هم یو حقیقت دی چې دا کله یو جرګه یو سټیپ عالی ولې عالی هغه لقمان حکیم زوی ته ویل چې یاره تا ته به یو کس راشي هغې نه به یو سترګه چا ایستلې وي نو ته به ډایرکټ فیصله نه کوې ولې چې کېدای شي دا بل نه د دوې سترګې ایستلې وي. دا داسې خبره هم نه ده. او په دې کې چې کوم مشر دی هغه غریب بد سے بدنام بوره دی چرته دا نه غواړي چې مونږ د واپس هغې
روایت
زمونږ جرګه وشوله د مسمسود قوم پرون هم زمونږ جرګه وشوله نو په هغې کې مونږ باقاعده زمونږ ډی سي راغوښتې وو ډی سي ته مونږ دا خبره وکړه چې یاره زمونږ چې یو ځل مرجر شوی دی مونږ واپس تلي یو په کورمن طریقې مونږ واپس لاړو اوس دا د ریاست ذمواري ده زمونږ چې کومې ذمواریانې وې د اف سي آر لاندې ختمې شوې دي نو مونږ دې ته کله هم تیار نه یو. زه ته مسعود کوم خبره کوم مونږ دې ته کله تیار نه یو چې مونږ لشکر جوړو یا مونږ قومي چلوشتي جوړو یا مونږ د چا کورونه ورانو. دا پرون په 1 بجې زمونږ د ډی سي سره په دې باندې جرګه وشو او ډی سي ته مونږ دا وویل چې دا چونکې د تا د لیول خبره نه ده
دا خو تاسو ډی سي ته ویلي دي تاسو په خپلو کې ځان کې اصلاحات په دې نظام کې اصلاحات دا خو تاسو له حکومت او تاسو یاست خپله داخل کې تاسو زه بیا دا پوښتنه کوم وخت کم دی چې تاسو خپل ځان کې څه اصلاحات راولي په دې جرګه په دې سیستم کې
100% راغلی دی اصلاحات خو جی په دې کې خدای اصلاحات راغلی دی چې اوس کله اف سي آر ختم شو
روایت ختم شو نو چې کوم د ملک آئین او قانون د پاغه باندې به موږ خپل وخت تیرو.
ډیر مننه ملک سید انور مسجد سیب ستاسو او چمس مومن سیب ستاسو وخت هم دومره وو د بحث تاسو دواړو ډیر مننه ښه وخت او شر وزر ته غواړم. داود مشال تران لاندی بحث چې پکې مو له شمس مومند او ملک سید انور مسجد سره په قبایلی سیمو کې د عدالت پر ځای د جرګو له لارې د سزاګانو یا د فیصلو مختلف اړخونه څېړل. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شه.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.